درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اټومي تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور لمخه دا تاسیسات کامل لمنځه تللی دي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران دې بریدونو ته توند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرائیلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ایران په گاونډ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اټومي پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیه او روسیه بیا د بریدونه غندلي او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې وراخوا په غزه کې د دریو اسرائیلي ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرائیلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګریز سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوي جسدونه د اسرائیلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د غلی د کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د 150 غونډې په درشل کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې متقل خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقل ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلي دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. د دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د آزادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B2 dropped two GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo.
De jagle de dawam po suri ke po Iran ke de mishto afghan kadwal wan dekhni.
Waziyat mob so jot kharab.
Is mo waziyat der kharab dai tul po wi re ki tul do kanuna taral shwi di internet sam kar na kawi an numrani khora ki tu ki po der sakhti paida ka wuch dodi na paida.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غږ کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل شي.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار می شود.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریدم چې هر یوې تر دیرش تنو.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې واوریدل، امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړی دي. په دغه تاسیساتو باندې بریدونه ته نړیوالو ګڼ خبرګونونه خوذلې دي. سفی ستانکزای را سره په استودیو کې دی. ستانکزای صاحب، ورستي جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر خبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډ لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړي دي. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلي دي چې د ایران په درېو واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت د سهار په 2:30 دقو باندې د امریکا بریدونه پیل شول. ښه ده چې د غږ سره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت د شپږ او لس د ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:30 دقیقې دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنګر ماتوونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول. لکه څنګه چې ولسمشر بیګا وویل، وروسته نورو بم غورځوونکو خپل هدفونه وویشتل. څوارلس لوی بمونه پر دوو اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې واړه اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:30 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر فهان وګرځول شول چې ډاډمنه کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لورې غافل ګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګ د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب یې اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه غبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د غبرګونو په لومړي سر کې د غبرګون خوبلې وویلي وو چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا او اسرائیلو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې د په استانبول کې په کانفرنس کې خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیې بیا ویلي چې دغه هیواد د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د یو خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمي بریدونه په هر دلیل چې وي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بلی سیالی چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلی دي. خو د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپله اکسپانه لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللې دي. په منځني ختیځ کې بیا غبرګونونه څنګه څه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او خبرداری ورکړي چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سوله او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت البته افغانستان چې د ایران سره ګاونډی دی، پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیریدو هم څه نه دی ویلي، باوجود دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې د ممکن له ایرانی سیال سره و هم ګوري، خو په دې رابطه تر اوسه څه خبرګون نه دی ښولی او نه د طالبانو جګپوړي ویاند زبیع الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران تیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه د خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوال سطح باندې خپره شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورید او د دغو بریدونو په اړه خبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبرې روانې وي اسرائیلو په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیلو سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه څه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بله لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي الوتکې شته؟
دا ډېر تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوا الوتکې دي، او بي دوا الوتکې د لپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوې دي په تخنیکی لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو د لپاره چې کوم هوایی ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا یې تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایی اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري. لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دوا او بی دو پنځوس چې په افغانستان بریدونه کړي وو، د دغو هوایی ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکی لحاظ دغو تخنیکی مسایل ته په کتو هوایی ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم د تر بریده پولې کولی شي چې د دغه الوتکو هوایی ډګر ولري، د کښتۍ د لارو، هغه ډېر ګران تمامېږي. او د بی دو پنځوس دپاره د افغانستان دپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولې، د هغه د ټکسس وي. نو په تخنیکی لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایی ډګر دی چې د بی دوا هوایی الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دوی هوایی ډګر، د دوی رنوې، د دوی هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اړو کې په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دي الته وکولې سي چې هم ناستی وکي او هم د عملته ووسی او هم د دماغ ځای پاواسي.
سیاسي کارپوه او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه د ازادي راډیو مرکه واوریده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمیر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اتومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښ هم کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي و خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتلو پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد بوي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي و چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپله اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د 10مې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبل اوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګری ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې د سیمه ایز کړکیچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1 million زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانې ده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1 million ضربه رسیږي.
نو موږ یې زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 او 800 million په ارزښت وچې میوې په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي و چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 30 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازې څخه زیات هغه مالونه چې یو سروش پته موټر او هغه هم چینجان کړي وو یا خراب شوي وو ډېر زیات زیان ورته اړول سو. یا دلته چې کم درجه موږ د کول شتورو یا دغه کم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل را باندې راغی دغه موږ ته د تباهي سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکیچ لامل د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا وخت ته چې د وچې میوې مشکلات شته مونږ ګرام ته دي چې د نورو لارو نه ودی کی هغه هم اوس ایران
هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکیچ سربیره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لولارې هر کال د $500 million په ارزښت خوچه میوه هند ته صادریږي او له هند د $800 million په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لولارې افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تیر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سولایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس مهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا اوربانی فشار غلی دی تر اوسه په دریز کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د انجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ایز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه دی د انجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. د ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپل خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړې کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملي اقدام وکړي. یو یادښت دی ولیکي یا دې هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپل خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلي روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوی تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستي کتابونه لولئ هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوي آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندمو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرښه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي د هغه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي خو په خبره یې دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدي کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یوه نوي امید راپورته کېږو خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي. زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نو موري لنړيواله ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو لامل فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لږ په ګمو ټولګیو پورته نجونی له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 0040